سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ کلاسادي رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ یخته نږدې 3.5 لکه ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسئولیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کمومره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګرېفان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې. خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړي. د خبر پښتونخوا ایالت په سواتسی مکه په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او 4 تنه نور پکې ټپیان شوی دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبری اژانس ای پی پی او دولتي تلویزیون یې نن د سپتمبر 3 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر 13 وروسته د آی ایس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبری اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خبر کړی. له 2021 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید څه وخت مخکې د پاکستان د لرې کړل شوي صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 240 اویا کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عباید نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنګرونو یې د حملو نوې صفه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری ورکړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکیچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکه ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روس کوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې 3 ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعت مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب په فضا کې د 340 اویا ورځو له تیرولو وروسته ځمکه ته ستانه شول چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکراین په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر مناوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه کې ورسره سره ووري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
دا به هم واورئ چې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي، خلک مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
اوروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک یې نه دي په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې، دا خو هېڅ دغه نه دی، د جو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبان حکومت په هیواد کې د نن رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز بولي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لولوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف څرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ یې هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هغو ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی په دغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي، غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل،
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي او له هغه پرته دې نور
هیڅوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې د هېواد بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤلین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اورېده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بلخوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي له دغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تېره ورځ یکشنبه د سپتمبر 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 28مه په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداری په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوي او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملی کې د اوسېدو د سند مودې درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دای زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
لبد مرغه په دی اړه ډیره زوریږم، شپه او ورځ وایم چې کا کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړی نو د هغو میلیونو جنو په برخلیک بخته شم چې د ګواخ سره مخامخ دی او د هغو خبریالانو په څیر چې آن و وجل شوې زبه هم ور سره مخیم. له کوربه هوا د غوښتنه کوي چې د ګدمهاله اوسیدنې لپاره دی موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګلي توګه د خبريالانو پر وړاندې راپور تشوي په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاستیک پر بنسټ کیږي ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستنه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي له سخت روحي او رواني ستونزو سره مخ یو کله کو چې فیسبوک لپاره غږ پورته کړئ
با صدای ما با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تایید ولو سره لویدیزو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امنو هیوادونو ته ولېږدوي دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په دې اړه نور حال بدې سپوږمۍ اورو
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي یو یو کلن دی یو بل درې کلن ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم خو چې بیکاره سم مو مې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم بسکټ مې ورکول اخر په خوارځواکۍ اخته سول روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ په نور ونه سوبیرته مې کور ته راوړ
سره یک درز تشرفخانه کلونی 60 ساله را بستر کردم بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم
امید په کابل کې دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلن او چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګری گی روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چی خوارځواکی دی شنشنو پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شوی ماشومانو شمیر ډیر دی د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي که په اوسط ډول سره ته ووایم زمونږ حضوري شفخانه کې د پکتیا حضوري شفخانه کې ته ورځې تر 15 څلوېښتو پورې ماشومان بستر لرو په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته د زیکړه کې بل ځای ته نو شمېرې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسېږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولی شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي دا حملې به تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي او 228 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړویلې دي چې په لبنان کې دننه حملې پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلی پاوز په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پاوز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پاوز ویان اویچای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تیننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمېرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووځي ترلاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه ووځي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداری ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلاتفورمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاری دې پوښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنی یرغل هم وکړي کنه په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوی ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایل هوایي حمله مخه نیسي. د لبنان او اسرایل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس د آزادي رادیو .com، هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په روزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغانو د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. روزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار باندې کلک بندیز لګولای دی. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولای، بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې هم منع کړي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه راپور زمونږ همکار لسیمی چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جوړ ښکار مطلقاً ډول بند دي. دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بند یا په جال باندې بند یا په مطلق ډول بند دي، صرف نیول رانیول خرڅول یې مطلق بند.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دې اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د جو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کړي، نو دا د آینده لپاره ډېر تاوان دی. اوس زموږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثره نسلونه یې اوس نس درېدلي دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمېرل کېږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې وروسته لدی د 15 دقیقې بس خبرونه واوري، خو د غین مخ کې لاند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بېرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. د پاکستان دولتي اژانس آی پی پی او دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روانې سپتمبر میاشتې له 1 وروسته د آی اس آی د اوسني مشر ندی منجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبري اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر تایید کړی، خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. د ګرامی ایوارډ په نوم د موسیقي د معتبر جایزې ګټونکې ایرانی سندرغاړی شروین حاجی پور وایي چې شارواکو د قضایي دوسیه تړلې او وقف ورته شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د سیلو په اولي حملو کې د 21 ماشومانو او 19 ښځو په ګډون لږ تر لږه 204 بیا کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. او د اوکراین په ژاپوژیا ښار د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ایستلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4 یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو
شفافی ازادی رادیو تعقیب اول شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زیب. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زیب. ملک زیب صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ مالک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې اواز مسم سي اواز مې ډېر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو دا هغه قد لکه څنګه مخکې یادوري وشوله، طبعا مې تاثیرات د وچکالۍ او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چلله الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي، یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص پر رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده، چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیات کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري، ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیواله اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیواله اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم غزونه تولیدي کې د دې مخه نشنی ولای، دا سینه شونی ولای چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لیدنه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی، ترڅو چې لازم دی او موږ د لیز مکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې سهمه هم په هغې کچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړ شي. کچره په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن يم چې مونږ به دې وچکلې سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کچه مونږ وچکلې یو څه اندازه رخکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلې مخنیولای شو او څه مبارزه کولای شو د غستایم ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیری اواز مو سم سوی وي، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسې تقریبا د 15 کاله په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټول غلری سیمه کې چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن وروري دا وری وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. هلته د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولې په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته دغه شوي دي. اوس هم سرې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کېږي، بخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کرون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکډینونو جوړ شوي په صلاحو. دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کانالونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي، موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي، شدید وي، هم زموږ ځمکې او جایدادونه او کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې خمیسار یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چې دینونه جوړ کړو، نو دوی هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې. هغه وچو سیمو ته چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې د اوبو مخ له عمل سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې مونږ کوم شي دغه بندونو د وبون استفاده
بل ملک زاس بیا هم تاسو ترازو مانه نژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د وبو دروانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي وبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب بحث تشرغلس د افغانستان وبو چې په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته وړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو، ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ریزه تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونه شو، دغه راز دی پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی، هغه دوی موسی شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف 40 کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایله کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دې تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت واټر مینجمنت انټیټي دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په غو کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ هم څنګه ته څومره وب زمونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاره کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو اندازه دا ډیر او ډیټ دا شل کالو نم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب وبره نه فلرو او دغه مسایګانو ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعا څومره رناف وبلرو په سیزنل فلو شو ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي ابعاد وټاکو او وش دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم چون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونگا لکه مخکې چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، غوی ته څومره ځي، مونږ ته څو دی، هغو فایده څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطحه یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
وبخشي سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلان ډلن دی وک چې وخت هم په کم په خلاصې دو دی باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي ځینې ذخیره جوړ کړي دي په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای شي تاسو په نظر
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبا چې مون په کومه سطح لرو یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبا هم مون په خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 25% اوبا زمون له هواد څخه نور ځینو ته غونډیانو ته روان دي د دې لپاره چې مونږ خپل اوبا ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړ کچه اهمیت لري مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنا کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یوه اندازه سره تروس نه دي ذخیره شوی څومره چې مونږ اړتیا لرو ځکه کچېرې د امو سیند تتا سو ګورای په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی اوبو څخه استفاده تر کېږي بلکې منظم سیستم د ابیارۍ التنه دایره ستلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هیڅ ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمنګ په دې 40 کال او 45 کال بد شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمنګ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پونه کې مثبت تاثیر دادي کوم وخت چې مثلا ووري وریږي ووري هغه ساو کې کولای شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه هغه وور من شدید بدن کې دا په طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخر زیات ځمکه د منځ وړي په څنګه دي کې دغه سندونه چې دي غیر منظم شکل باندې دي په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي دا تحقیق کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته لري نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چیو ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پرځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو زمونږ دوبونه خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته نو ښه خبره ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته باندې چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو زمکو ته نیونه او قانونونه تیر کړو هم زمکه زراعت کېږي هم زمکو د نورو زراعتي زمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي
د غید وړلو څخه مخنیوي کیږي او په څنګ دې کې د ملک د آبادی او د سرسبزي سبب کیږي.
سید ولی باران دغه پښتنه به تاسو نه وکم افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه؟
حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو موږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی موږ ته یو سره کړی. اول خدا چې د وبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترسو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لدغه وبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترسو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوي کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه وبو د خپل ضرورت د حد نه زیاتیږي او بیا کولای شو چې مونږ ګوندیانو سره ته وبو ورکړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو وبو دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون ترسو پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د وبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي بیا یې د څښلو لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري.
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسه ملک زاست بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
استفاده خوشبختانه اطراف کې هم څاګانی ور شوي څاګانی او دا استفاده کې په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبونه استفاده کوي. د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تللی لیدلی یم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي په څنګ کې ضرورت هم شته پاکې اوبه د غرونو ته روانې هلته د دې د اوبونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بلخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کې
مونږ
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی په نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران دغه راز د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای
او پورته
بڑ بشم وی وی پیا کر راجے